Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته خراغلاست ویم نن چهارشنبه ده د اسد زمری 15مه د 2020 کال د اگست 15مه په دغه خبری پروګرام کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مخ ته وړي او ری چې د افغانستان حکومت ویلی دی د سولې په اړه باندې د مشورتي لوی جرګې لپاره ټولې تابعیاوې نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغې جرګې له دایرېدو خوښي ښودلې. دا مو د سر موضوع ده. بهرنۍ مهمه موضوع دا ده چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو درنو چاودنو لسګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. خو تر ارس مخ کی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سهشنبه ماښام دوو چاودنو تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 15مه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سهشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالر د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزې پروګرام ته ورکول کېږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخ ته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیا پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته تړل شوې. د چمن یو چارواکي زکاولا درانی د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سهشنبې په مازیګر 15 بجې دا لاره یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د ده په خبره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کیږي او له هغه وروسته به په دې اړه پریکړه وشي. خو ده ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت د روان 2020 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړله، خو په اپریل کې د محدودې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته یې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي و. د وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلي وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سیشنبه په ماخام درنو چاودنو دغه خار لړزولې ده. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دوده او پراخ زیان اوښتی دی. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې 4000 نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردک ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4500 متره مربع ځمکه جوړیږي او د 4000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چارې به په 1.5 کال کې بشپړي او له لوبغالي به ګټې اخیستنه پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې پیل لبنان کو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماخام دوه درنو چاودنو لړزولې. لږ تر لږه 3 کسان تر اوسه مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وایي
انه یوم حزین بیروت منکوبه.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی دی. په دې اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې له دایرېدو هرکلی کړی دی. د ژوند رنګونه به هم په دغه پروګرام کې درته خپاره کړو.
بیرته هغه پخواني ځایونه مو څه دي او ډېر خلک مینه لري سي خپل افغاني شیانه چې کار وخت
بیا مهم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته پیل. لکه څنګه مو چې وویل لبنان نکو. د لبنان پلازمینه بیروت سیشنبه ماښام دوه درنو چاودنو لړزولی چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي په یو بندري سیمه کې د کیمیاوي سرې د ساتلو په یوې زیرمه کې د 2500 ټنو امونیم نایتریت یا کیمیاوي سرې د چاودنې له امله دغه پیښه شوې ده. د اړه تر لاندې د مې ورسته یو راپور. د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړېدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 کسان مړه او څه باندې څلور زره نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه يوم حزين بيروت منكوبه لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړیدل، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي. او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي. او ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلی په ژوند دی داسې پیښه نه ولیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلي او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوي چې ټاکل شوي په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. د دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم خراغلی اوس راځو د افغانستان د سولې په اړه باندې د لوی مشورتي جرګې موضوع ته. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو خوښي ښودلې ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سفارت مسؤول او شارج دافیر راس ویلسن په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. تمه ده چې د اگست په 1 باندې یعنی دوه ورځې وروسته په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې هدف یې د 400 طالب بندیانو د خلاصون، د برخلیک معلومول او همدارنګه د سولې په تړاو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې ولسمشر ته مشوره ورکول دي. ملالې بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغوشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو وویل، هدف یې افغانستان ته د خپلو او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی.
To bring peace to Afghanistan.
د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا چې په پرونۍ غونډه کې ګډون کړی و، پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلې او غوښتي یې دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندانیان لوی جرمي دوسیې لري. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې ویل چې د دغو زندانیانو د راخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمي زابلي ازادي راډیو ته ویل چې دا مشورتي لویه جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خو څخه د جمهور په صفت اعلان سو، وروسته لږ څه بدول دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لویه جرګه هغه ځای وو د بعد هغه وخت مشوره کړی و چې د 50% اجرایي قدرت او ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې د سب جمهور پر غبن سترګي پټولې لوجرګه را ونه غوښته. اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوجرګه را غوښتل دا منطق قوانين نه مني.
د ارګ مانی څخه د سې شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د اداري پلاویو لغړی او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره د مشورتي لوی جرګې جوړې دو په اړه په ارګ مانی کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی دغه سې جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي نو دای پنیک پال باندې ونی ولا او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی بمرسته کوي همکاري وکړي او د ولستر څنګ بدريږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسی جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوشتي. د ولسی جرګې غړي د زمری په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشتې لپاره د دوبی پر رخصتوي تللی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نمایي تره کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوې تازه مرکې کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبري شبکې سره یې کړې ویلي ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیری د 4500 ترمنځ شمیر تره کم کړی شي. دا مهال امریکا په افغانستان کې 8600 سرتیری لري. په لیکنه کې په تیره میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې په کې افغانستان کې تر 8000 نه ښکته شمیر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوي. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبان او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي د راتلونکي کال تر نمایي پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووسي. فارین پالیسي خبرونې بیا په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه وه چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. پر ننګرهار مابس دا وسلوال برید د دوشنبې په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږېدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 5000 بندیانو خوشی کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمیر دا زندانیان خوشی کړي خو د 400 طالب بندیانو خوشی کول یې رد کړي. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو په خوشی کولو کې سړه ناسړه دی او وایي دوی درې کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غنی ویلي مشورتي لویه جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لویې جرګې په تمه دي چې ټاکل شوي راتلونکي جمعه به جوړه شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي ریډیو دات کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورې. اوس ورځو د پکتیا ولایت د ځاځي آریوب ولسوالۍ سپینې شګې ته. سپینه شګه د پکتیا د ځاځي آریوب یوه تفریحي او شنه او ځنګلي سیمه ده چې خلک د ساعتیرۍ او تفریح لپاره ورځي. په اخترونو کې دلته ډیر زیات بیروبار جوړیږي. دا اختر هم ګڼ خلک لر او بره ورغلی وو او هلته یې تفریح وکړه. خان محمد سیند په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د میله کوونکو په غږ او هلهلو پیلیږي.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځیو آریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو سیړیو پټو غرونو کې څو شیبې تیرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوې هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي
ځاځي خلک ډېر مینهناک خلک مونږ ته ډېره مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځاځي رقم ولس پر کم ته شي او خپلې پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټول ځوانانو یو حق ده. که چېرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د ځاځي آریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډېر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځاځي اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي
دلته په نکونو خلک راغلي امنیت دی ځاځیو کې هیڅ مشکل نشته دی موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک زر تر زره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیرۍ دپاره رسو دا یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ وه داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر هرڅه چې اندازه یې نشته دومره سوداګانې پکېږي چې کلدارې خپلېکته دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځاځي اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدله او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا دی ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې په خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارک کېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده بلکې د افغانستان ډیری سیمې طبیعت په خپله ښکلي کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قربانۍ وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورزو د امریکا د یو پخوانی پوځي د زندانیدو راپور ته په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو یو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلان په 14 کاله بند محکوم شوی خو د پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. 50 کلن ویلان په 2013 میلادي کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا پخوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. روسي څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریسټیک وموند چې پکښې محرم معلومات و، خو ویلن ویلي د دا میموریسټیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیلې اولګا کارلووا د روسیې تاس خبري اژانس ته د سه شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی و. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره شول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړې دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللې او غوښتې دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول شوی و. هغه مهال چې دی ونیول سو ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یو امریکایي شرکت د امنیت رئیس و. دی او د ده خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی و. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي و چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی و چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sorası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډيو ته غواګیاست اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبه په ورځ د زمري په 15مه پانتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته پرون بیرته تړل شوې ده. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د اختر په ورځو د طالبانو بیرغ وړی و. په بیروت کې د سې شنبې په ماښام دوه درنې چاودنې شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلی دي چې په دې چاودنه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه شوي او څه باندې 4000 کسان ټپیان شوي دي. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ژوند رنگونه
شامله تپاندی ما دلته د پلورن کې پیس کار کومه.
څه خرڅوي دلته؟
دلته کالی دی، بکسونه دی او هر رقم ډیزاینونه سي.
دلته خدا کالی مګورو د ټول افغاني کالی دی او ټول لاسي صنایع د پلاس باندې ګندل شوی. دغه تاسو مواد لکم ځای نه راوړی او د چاته ورکوي چې ته وګنډی راوړی دلته؟
موږ چاته خاص نه ورکو، صرف اخلو له بازاره د قديمي مواد دی او دلته به موږ نوي ډیزاینونه کار پکو.
دلته خیاطان لري کنه؟
او خیاطان هم لرو، ډیزاینران هم لرو او مدیران هم لرو، سي منیجران دي سي غوي په لوړ سطح کار کوي او بیا میرمنې دي سی غوي بګنډي.
یعنی فرمایش اخلي دلته میرمن طارق فرمایش وي ګنډي
او زمو خپل ډیزاینونه هم دي سی کولای سي لغو استفاده وکي او نور فرمایشونه مخ
خلک دلته څنګه دي مراجعه کوي؟ نه کوي خويندې راځي د لاسي صنایع په حساب اخلي کنه؟
او ولنا اوس به تاغه خويندې ډیزاینونه متسبي دي او ډیر خلک مینه لري سی خپل افغاني شنه چیکار واخلي او خلک دي میرمنې دي راځي یا خغلي دي سی راځي او دلته د لاسي صنایع اخي او بخته
یواز افغانی کمیسون دی او کده سرپتلونیان یا د نارینه او د پاره هم څلری
او د نارینه او لپاره هم څلرو اسکټونه دی د شیګان دی او د خزو لپاره هم رقم کالیستم غربي کالیستم افغانستان کمیسون دی د ودو لپاره نو سرپتلونیان دی رسمي کالی دی او هم داسي شخصي مفلو لپاره
حتی په درشانو کې هم زین درشان مدل تولید شته سي لسانای په کار کړه ده
او سدا سیمانه مسي سي یعنی افغانی دی او د افغانی مواد چې موږ کار کړی یا بي جي بي یا هم رستونی کی کار سوي وي هم داسي جذابيت مانوسي
دا مواد یعنی اصل افغاني مواد دي ډير هم داس زړه هم کاری کنه
او ډير موږ له زړه مواد چینه کار خو غوي پکاو غوي برته په نوي ډيزاين باندې په نوي شکل باندې استفاده کوو او ټولې قديمي مواد دي سفارتونه له دې رسي او پیژني او په فیسبوک باندې په دې لیدلې وي بیا رسي دلته موږ چی راشنه
د خزو لپاره دي مرکز تم رسانتي برابر کړی چې خزي راشي دلته کار وکي او د کار زمينه ورته مساعد
بالکل دلته موږ او یا سلانه خزینه کار کوي مخبل رئیس هم میرمنه ده او دلته مختدر زیات اسانتیاوی دي.
ازادي رادیو تا غوښت په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي طالبان سولې ته ژمن دي خو ملاتړي هیوادونه غواړي چې دوی آرام ژوند افغانستان کې وکړي. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. امیر خان ایوبی بیا د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه لیکلی د بندیانو ازادیدل د سولې او بین الافغاني خبرو ته زیات لار هواروي. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازري لیکلی تیره ورځ ډیر سخت سیلاب راغلی او ډیر مالی تلفات یې اړولې دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب د لبنان په اړه پوښتنه کړې ده، ویلي چې وګړي په کوم دین دي. البته دوی ته باید ووایو چې څه باندې 45% مسلمانان او 40% هم مسیحیان دي. په لبنان کې نه بیګا دوه درنې چاودنې شوې وي.